السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوز واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالی له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي د ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10مه نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوی نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. نه هم د طالبانو غبرګون
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندیږي. خو
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړې.
د لېږو ټو رنګ ده، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، دا بیا مور ته ورکوم، هغه روزانه کوي. دلته موږ کوم پوښتنه باد کې ده.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربې هم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د ټولنجونو پر مخ خوندزي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه د سیمهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11 د ماشومونجونو او رزل منځي د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د ماشومانونجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقوقو ته پاملرنه زیات شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوی دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11 په نړۍ کې ولمانځل شو. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې لنجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي نا انډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې لنجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېره توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راست تر ډېره په ماشومتوب په زوره و د ولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردې کلی کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی، د خپلو ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د جنو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د جنو د محرومولو زیان هم په خپل افغان جنو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د جنو انرژي او ونډې ته سخت التی الری. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یو طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید ظهیر مل یې جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن د هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولی او په خبره یې کتری استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خبرې کړي چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستانه د خپل و ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او ترخواي دا مرستې کافي هم نه دي. خغلی نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته د نقدو پیسو لیکت ستونزمن کړي. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي سي مګر اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو خاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی د خو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان و وژل شوی. یو امنیتی چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللیو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوې دي. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي رادیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوې دي.
د یو دغه معلوم شوې ده چې د سلطان د درې دغه خلک راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه ده پته نه ده لګېدلې چې د کوم ځای ده.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قومندانۍ په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملیانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او اوس هم د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ مني چې هغه ترکیې ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دی. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کوي په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بېروزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یاد غړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر رالېږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څام په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 30 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 2046 خبریالانو فعالیت کوي چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نګدې پرتو ولسوالیو وټپور او پیج دریزنی کلی چې د منګي برېښنا کوټ ورغلی برېښنا روخانه کول لتیرو نګدې 2 میاشتو راهیسی تیار دي. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره لکه چې برېښنا پرې شوي بیا لا بیل ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاء الرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه ای، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګی دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه غیزه کړې ده. مخکې به هټی تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماخام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې درنه مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب یا وای د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنې کړي او تر خوای هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډیر دکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې د خپل کاروبار مخې ته وړي، خیاطان لکه چې راواخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډیر دکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دي خپل کارونه په ټپه ودرېدلې دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي د تواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. منګه په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د بریښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدید وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د بریښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو بریښنا پرې شوی، خدای لامل هغه شرکت ګڼي چې د مناګي بریښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دی قراردادی هغه کم کیپیت معنی چې کارو هغه معنی دا کار نه شوی، په کار کې یو څه ستونزې دي. هغه ستونزې چې نه حل شوی، برق د ماشینونو موږ ځانته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دوانه ورغی برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د مناګي برېښنا کوټ قرار د شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د منګي بند برېښنا کارونه نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوی، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل، تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منګي برېښنا بند 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منګي د برېښنا بند ډیزاین د 8 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و. بیا کله چې پرې عملي کار پیل دی، دا ظرفیت یې 2.1 کیلوواټ ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ماشومو وزګارو نجونو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زموږ خبرې اترې واورې. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حمله وکړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایی بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یوه بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیز لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل نن د اکتوبر 11 ده د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې نه کله نه حمیده ده. د مور پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزي کورنۍ سرپرستی ور ترغاړي ده. لسونی د بوټانو په رنګ تور شوي خونځي پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهارا تر ماښام بوټان رنګوي. لا ماشوم د خو د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې ژاړي او خپل کیسه سره ته کوي.
چی میخوای از دولت؟ چی میخوای برتان؟ چی کمک
میخوای؟
اول میخوای مکتب بری درس بخونی؟
کوکو کی ما مکتب برو بدن مادری چی بخورم؟ بیادر کارم چی بخورم؟ کرای ابلی چی تو خونی؟
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستي دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپږ کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبور ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي.
د لګښتو رنګ د بیا ګښتونه رنګ د ورځې سره غواړي د بیا مور ته کوم هغه روزانه کوي دلته موږ کوم پښتنه باد کې
د ماشومان ستونزې او د پیسو ګټلې یوازې د بوټانو پرنګولو نه دی ورټول. د غزنی په گاوند روزګان کې د لاسي کرچې تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خي په دې واړه عمر کې د وی دولس کسیز کورنۍ د سرپرستۍ مسولیت ور ترغاړي دی. نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشرانې په جګړو کې للاس ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و. نو ځکه دلته د کورنیو مشرانو وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
کوچنیان په سي دي دغه غواړي بله خواري نهسته بدای کې 1200 موږ ګټو دي سهار اس مخسن دو نه د لیکو بله په مارکیټ کې راځي سو د لیک په ګاډي کې د مالته ګرځو خرڅو د ورځې 200 یا 300 موږ ګټو.
دیارلس کلن محمد معصم یو له هغه دی پلار او مشوروري جګړې زنی واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پریک دی او کار وکړي.
ډیر راته سخته ده، ډیر زړه راته لږ دی، ځکه چې دلته یو د یوې خواسته خزمشته ښار کښنی دی، لړۍ څوک نه پرېږدي، حکومت مو لړۍ نه پرېږدي، کاروبار نشته. نو موږ غواړو چې یو د کاروبار زمینه حکومت موږ ته برابره کړي او سم ځای راته وټاکي او سم ځای راته جوړ کړي چې موږ هلته خپل کاروبار وکړو او خپل عیال ته یو نفقه برابره کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بد خودلی و. دغه ادارې ویلي وو د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطر سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نږدې او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوګو ویده کیږي.
دا غرمه خو بيخي مړ نه خورو، سهار خو چې خورو بیا بل ماشام خورو، ماشام خو کله کله نه شي دغه سي ویده غرمه چې نه ستوي چې خورو.
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی. اغه هم خوانځي ته نزی او لدی لري پیسې ګټي. قسمت الله وایي کدا ورځې مو کار وشي خو خړو لپاره څکور تړو کنش په پنهار ویدو کیګو
ورادې دې کار نه خمس ډشن سوال به خپ تک تور شوی دی مجبور انده کار کوم بلک بل دنده خونه رته سیخي دا ګایګه وخت دغه کنش پیر از جو وس مون کار نه وکړای دا کور د کارو کو کور د سامان وړو کنه وی زغه رقم د به ود شور سره.
د بغلان په گاوند کندوز کې د لسکلن جاوید پلار هم تری جګړی اخیسته هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي. وایي خونځي ته د تګ ډیر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ور ترغاړې دی او باید کار وکړي.
مکتب ته شي ناسته چې ولاړ شو دا د شمای ناسته کور د پاره شمای ناسته چې و شوای د تلمه.
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لارویو او تیریدونکو موټرو ته د سپیلنیو دود کوي. وړله سونه یې پسکرو تور دی او دود وهلې دي. هغه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
نو دا پیغام چې موږ سره کومه کوکی نه کور چې نشته نسو دا غریبین نه مکتب نو غریبین نو غریبین کور کې نشته.
وکلن بنیامین بیا له خپل پلار غلمندې وای پلار ایران ته لاړو هلته بل واده وکړ. دا کورنۍ مسؤلیت ما ته را پریښود او دا چې زما د زده کړو وخت دی را باندې خراب کړ. هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم.
قدر هم رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش زنګ گرفته اما خود مفصله استم وخت درس مسته او نو ما باید رنګول نکنم ما باید رنګول نکنم وخت درس مسته او باید درس بخونم.
وقت د طالبانو لبیا ځلې ستنېدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپه ودرېدل. سوداګري کمه شوه او ځینې خلک چې پخوای په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول. همدارنګه په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بېوزلي نوره هم پراخه کړه. د بېوزلۍ زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې ښوونځي او تتلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دولس کلن میوند په چاریکار ښار کې په یو لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي. وایي په تیر نظام کې ښوونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایق شاګردانو لډلې و خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي ښوونځي یې پریښی او کار کوي.
کراچی ده د کراچی ترونی بونجو نګم څه هر سکار چې ارزان باشه مې ا دورو طالبو پېښه طالبو په درم کور د مایته د ګروپ جیمو پېښه طالبو د ګروپ دی.
په همدې خار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس خونځي ته نزی وای
پلاستیک مې چې نوم واسختان نه مې باندې ما خانم سيزن و دې کده نه چی یا شای سلاس سلفتی
د احسای او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15 سلنه سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 50 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 11 د ماشوم جنو نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه دار ځنګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او همدراز اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي، خو یو بل راپور هم لرو، مګر لمړی په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې منځنې ته د اشارې پترس کې پر ټویټر لیکلي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپل افغان نجونو او هم افغانستان ترسیږي چې د نجونو انرژي او ونډه ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له وکمنی دورسته لښپګم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولای، خوای پر طرز عمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د ګرلسمې بستې د استولو خبر ورکړی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په دې نوی مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان لمخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان سره تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایل مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغي پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې. د افغانستان لپاره د آی سی آر سی کمیټې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات ونیدلې چې خپل خدمات سرته ورسوي. د آی سی آر سی په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 40 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمه زاپوریژیا چارواکو د 12 توغندیو لګیدل تایید کړل. همدارس پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسانو وژل شول. روسي ویلي د حمله د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړی چې د روسي او اشغال شوی سیمې کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تم ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د قزاقستان په پلازمینه استانا کې په آسیا کې د متقابل اړیکو او اعتماد جوړولو د کانفرنس په څنډه کې ل خپل روسي ال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دالی دنه تایید کړي. د دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانا کې سره وګوري. اردوغان چې هوادی د ناتو غړیتوب لري د روسي او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړی په توګه عمل کوي. انقره کڅ هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیز له هغو بندیزونو سره نه دی یو ځای شوی چې پر مسکو یې لګولی دي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدرس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له مخ کې یو رستای راپور د کابل خاریه او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په کور دننه د تازه سبو په ځنګړي ډول د رومیانو او پیازو بیل لوړې شوې دي، خو سوداګری هر ورځ پاکستان ته صادروي. دوی وایي د تیر کال پرته له سکل د رومیانو په بایو کې څلور چنده لوړوالی راغلی او د تازه پیازو بیل هم لوړې شوې دي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډیر شوي، یو شمیر افغانان په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړې او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغاني پیری. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیا 80 افغاني وه. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د د پلازمینی کابل اوسیدونکو حاجی مرزا لدی امانه په سوداګرونی وکه کوي.
نن ورځ چې موږ کم ګرانی ده، قیمتي ده، غربت ته ورور موږ د ډیر ستونزو او د غوسره مخي په دې سبب چې وکلو رومیان تقریبا پاتیا په 100 روپۍ دي، پیاز من په 200 یا په 250 روپۍ دي. دا موږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان سایډري او دغه کې او موږ د زمیر روان دي د ډیر ستونزو سره لاس ګریواني.
د دې ښار یو بل اوسیدونکو تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړی خونې جوړې کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چریاک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا 100 افغانۍ تل ور سوې دي. کچیر زمر مسولینو دغه شان ته پاملرنه وکي او ځینی داسې ساړه و تاکونه سړی خونی ورته جوړی کی چې دغه شان زمر لپاره خوندي پاتسي ترڅو موږ په شډه ول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې پورستیو کې گاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلي دي چې افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډېره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سږکال دوی ډېر حاصل لري. سږکال پاکستان کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړې، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږکال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونې مسؤول یونس مومن ازادۍ راډیو ته وویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سعودي، یعنی د پلو سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وې او تیل هم د سږ کال تقریبا په روسو کال دغه مال چې زه ستاسو سره خبرې کوم یو ډیټر تیل 350 افغانۍ وه او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په 100 افغانۍ یو لیټر ډیزل په 130 افغانۍ ورچو دي.
دی وای اوس مهال بزګران د خپلې کروندې ترڅنګ یو من رومیان په 230 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومن په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لوی سړی خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د روب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بېلابېلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې پور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه مې ومنې
مونږ ټکلا وختنه کو دورون نه چې مونږ ته یو اندازه پیسې راکې چې مونږ ضرورت ده، نو هغه به مونږ ته وایي چې جامې دشته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسو په پیسو څه کوي.
پکلی کې هم مېرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالی کوي ځکه هغه کوم نارینه یې کورته وکی ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
پکار دی چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپل لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالي ښځې او انجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. مونږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې مونږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت ده او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی به مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې سی ستونزه نشي ویلی.
له شکه کارو بیکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي. که ورنه کی ورنګ ورنګ بهانو باندې غتر تلکی یو خلکی یو پیسې نه خپل کی فرهنګي لحاظ کوته وګورو زمو ختی اته د خپل ژوند ملګری انتخابولو حق هم نه لري. نو دغه وخت دا نه غسړی دي کور کې پلار ورور ترنه دادی کاغه وغواړي هر چاته دی ورکولای سي کوم څه دی ورته انتخاب وي کاغذ وړوي کتوان وي که مایوب وي که بل خزه ولري یا بدو کی وي دا حق نه لري ځکه دوی وایي سي دا سړو کار دا موږ پیغو سي ورکوي که پر ختی لحاظ ورته وګورې نو دی خیر حدا پوری سچو لپو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیا کله ډاکټر ته هم بوز نی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم نه اته نه لري. هغه سړی سي ورسره ځي هغه ورته یې سي دا د ما خطه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږي چې هغه ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې ورته ناستی او سړی به خبرې ورته کی دا حق نه لري خپل ډاکټر سره خپلې خبرې وکړي چې زه مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ځکه چې مالی او فکری خپلواکي نه لري د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړی وي.
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، هم د سی واخ او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت دغه لکلي او خزي موږ ته تیاروي خو له بعد مرغ غوینه کولای شي موږ په د کارګا کې دننه کار وکړي په خاطر چې غوي ته لکوره وتل یعنی غوي ته شرم ښکاری عیب ښکاری او ځکه چې دا دوی ته د فکر ورکول سوی دی یعنی خزه لکوره تر ګوره په کلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالی کوي ځکه هغه کوم نارینه یې کورته وکي یا ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاکه ترخی کیسه راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دی رسیدلی چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې د هلمند د لیرو پرتو سیمو ښځې لمړی مشکل بداو چې کاغه مریضه به هر څومره سخت مریضه به منتظر به وشترڅو تریاک ورسیږي خو مریضه سو خب لمنځه لاړه بیا به پس لاغه چې پیسې راټولېدلې بیا ورسته تراغه بیا به دوی ډاکټر تراويستل کېدل یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجانه کېدله یا د امراض څخه وقایه خو لري خبره ده. همدا شانتي نور مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه وجیب ته محتاج، کمور و زوی ته محتاج، که خزه د خاوند ته محتاج، لور خو اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړی کی خولې جوړی کی رخچینه مجرته وایو پټوان و ګنډي زنانه غاړي و کارونه وکي خپل د جیز د پاره باز شیان جوړی په منس کې دوغه نه لری چې دغه خرسلاو چې د کله شند شیان خرسو بازار ته لاړ برته بدیته د دې د جیز د پاره یو څه واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ خپل د کور د پاره د چې بیا د خسرګنی کر ځان سره زی بیا کور ځان سره وړي دغه نه حق جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې خزه حق نه لري هلته چې مور حق نه لري نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمن نه لري.
کچېره دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي موساتی خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتي اګي ځان ته وپلوري د هغه صلاحیت هم د خاوند دی یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څکړلې کمزای ته ولاړې چې شې دی واخستل ور باندې داسي
نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځ بازار تر وړي یا اختر ته یا سوداره نیول ته بیا هم قیدات د خوند خوات خورته ټاکل کیږي چې څه شیران سي څه شیران نه سي څه شی مناسب دور ته څه شی نامناسب دی یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوال میرمنې ډېر با استعداد او خواریکه خخځې دي که زمينه ورته برابر شي په هر کار کې بریالۍ ثابتې دلی شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باونری خوندې دي ډېر ابرومند خوندې دي ډېر قانې خوندې دي قناعت کوي خپل د ژوند سره داسې مکوي چې هغه په خپل پر حال باندې پرې دی هغه ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي هغه سره مرسته وکړي ترڅو چې هغه خپل هنر هغه خپل څه جوهر چې هغه لري هغه نه ښه استفاده وکړي خپل ځان په بسیا کې خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال او سیالداري ته مناسبات ته خپل دغه څه چور سره د هغه څخه استفاده وکي یو ډول توانمندي یو ډول قوت یو ډول استقامت تر لاسه کی چې زه هم یو څه یم یو څه کولای شم خاوند ته می تکیه پاتې کېدلی شم کورنۍ ته حکومت کولای شم خپل ماشومان ته هر څه کولای شم یو خمور یم یو غرور پیدا کیږي په خزه کې چې دایم په ټولو کلیوالي خزو کې د هنرونه ستا او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شی روزنه کې دوی ته قوت ورکوي حمایت وکړي کوشش وکړي چې دوی په ځان بسیا اوسيږي دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزي غوښتنه کوي چې اسلامي اصول سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شي او ځلیک خپل تعلیم لري پوه لري خپل د پوه څخه د کار واخله او مطالعه وکړه او که خپل تعلیم نه لري پوه نه لري د یو عالم سره کینه په اجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل د خزو سره خو کوي خپل د میرمنو سره خو کوي تکرار نه دا خبره کړې ده نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت سترلار شوت وینا باندې عمل وکي امدا شانتي پټولنه کې وګوري ورستر بل خزي ویخيږي نور خزي ویني کله چې دوی شهر ته زی بازارو ته زی د کلیوالي خزي نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې نه ولی زهم یو خزه یم زه ولی داسې مواقه خزه ولی داسې ده داسې یو پرتلمن ستراتیجی دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره د شهري خزو سره یا د نور نړۍ د خزو سره اته په مقابله کې ځان نسی چې ولی مونږ داسې پاتې یو او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندومیند باندې اغه تل ماغه او رښتاسې د رادیو د لارې څخه ماته کله چې میسجونه او پیغامونه کې دی راته وایي چې مونږ کله ستاغه غاورو ژاړو رادیو ته زه هیله کوم چې د جرا پر ځای مونږ خوندې و خاندې خوشاله سی او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره خکې کوي خاوند کوي پلار ده او کوي ورور ده کوي زوی ده او هغه خوند چې کندیان دي لورته احتیاج دي هغه هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لور رقیب ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالي میرمنې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لدې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي لرواني اړخه هم ځپل کیږي د پانتون استاد او ارواپو شمکټه وځي لنور معلوماتو سره
مېرمنه چې خود کفادي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس راوړي نو څه باندې دا پردی به پر ځان باور ډیر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کوي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړنی ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي تبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړنی ضرورت ورکړي او د هغه د مطابق د ذوق او خوشي واخلي نو هغه مېرمن نه شي کولای چې په خپل خوخه ژوند وکړي یا په خپل ځان ته انتخاب وکړي کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي نو د هغه د ذوق او شوق په لقه به اخی چې دا په خپل د انسان پروان یو منفي اغیزه لري ځکه دغه د کالو انتخاب یا د لومړي نیټو کو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپل ځان ته انتخاب کړي نو کچېری دا په خپل ځان ته انتخاب کړی ته به خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري او دا به پر ځان بسیا مېرمنوي د رواني له هړخه او پر ځان بډیر باور ولري کدا چې نوې ته د برحق ستې چې دا سی یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور نه لري یعنی پر ځان بسیا نه وی او نه بشی کولای هغه لمړنی توکي چې دای ضرورت لري په خپل خوخه په خپل سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې دغه خوخیږي واخلي. حتی د کالیو رنگ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق او ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي، دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 4 2 2 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 خبريږي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونې پتیرې دو سره تاسو په درنه حضور کې حاضر شوم. درنه اوریدونکو، دا ونې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلي، په ملي قوانینو کې څراغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او کچیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پو. نو دوی ته به په پیل کې خراغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو خراغلاست ویو، او کچیرې دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکه هیله تورخه خور او استاد او ریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمن دي. د افغانستان د قانون په اساس بن یو کاونکې دولتي چارواکي ته چالو کاله بل فعل ماموریت یا د 25 کلنۍ پورې چې کار کوي، په میاشت په میاشت په دې پیسو نه پیسې ګرځول کیږي، او هغه د دې په حساب کې الته ذخیره کیږي. وخت چې دوی تقاعد کیږي نو دا خپل حقوق به ترلاسه کړي، هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي. خپل پیسې دي چې په میاشت په میاشت باندې هغه ته نوازه شوي دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکونکو امانت ده.
پنړېوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اڅراغلي کڅنګ؟
دا ټول دنیا په ساته باندې که څوک په خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورکول کیږي، هغه به اخلي په خاطر دې چې عمر چې تیریږي د کار توانایي لمن دي، او دا د ولسی او دولتي کارکونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه افغان صاحب؟ البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلی
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته. په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانونی تضمین هم ورسره ده، او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولی او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
اید مورد کې نه نقص کیږي که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي، چې بس مونږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډېری د پیسو د نشتونوالي ستونزه رامخته کوي، چې موږ پیسې نشته دی، اغلا کابل نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم تم شي بعد ورکل شي
کور ودان افغان صاحب البته په افغانستان کې د افغانستان غونې په روس په ټولنه کې د متقاعدین حقوق تاسیس څنګه ارزوي
افغانستان خود انقلابونو هیواد ده دا په مختلفو مرحلو کې وخت چې مجاهدین وخت ورسېدل ډېرې خلک هم د غسون سره مخ وو بیا چې نوې حکومت جمهوریت ریوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده نو مشکلات یې دا دي چې مونږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نقد کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي دلته څوک مکلفیت لري
دولت مکلفیت هم دغه چې دولت دغه چارواکو چې تقاعد تسخ شوی دی دوی پوره وړی ده دولت امانتوان ده د دوی پیسې راستنې کړي دي هلته ورته سپما کړي ده هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې دغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنی د اسنادو په اساس بنی هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د 18 کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي دولت حق همدغه ده امانت باید خیانت نه کړي
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیره یا سپینسر مور او سپینګیره پلاری دی توانه نه لري فقیری ضعیفی د جسمی لحاظ هم نتوانه نو دوی نه دلاسه څه نه راځي خو دوی به هم دا خپل اعتراض کوي دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې څلوېښت کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي دوی ونه ځوروي دوی برعکس دوی ونازوي دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي نو هغوی د لاسه څنګه راځي یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر او بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي هغوی به څه وکړي هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي
کوربدان البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب ستاسو نظر غواړو
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري که مالی ستونزه ده که هره ستونزه ده د دولت پورې تړلې ده دا د دوی ملامتیا نه ده دوی کار کړی دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پریښې دي وضع شوي دي ترنه هغه پیسې دي خپل پیسې باید ورکړي څوک د چا پوروړی که دا شتمنی که فقیر خو بالاخره به ورکوي ارومرو به ورکوي هغه چې په ښه سلوک بنی په ښه طریقه بنی او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي نو هغه پور به ښه ادا شي پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتمن وشي چن یو کال یو نیم کال د دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه ترلاسه کړي ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي الله مو ساته خوشحاله اوسې
ډېره مننه کوم کور ودان افغان صاحب قدر مناوریدونکو تاسو د عبدالقادر افغان حقوق پو خبرې د متقاعدینو د حقوقو په تړه واوریدي نو دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه لاس پارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ. Thank you.